هر برخه کې د قوم او سمت په نامه زورواکان حاکمان شوي ول او مرکزی نظام بیخی له منځه تللی و. نوموړي په پوره قوت او د ځینو تاریخ لیکونکو په باور په بېرحمانه او ظالمانه ډول په ټولنه کې نظام ټینګ او داسې دولتي ثبات او حاکمیت جاري کړ چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې دوام وکړ. دغه راز د افغانستان د وخت صدراعظمانو هر یوه هاشم خان او شاه محمود خان هم د دولتي حاکمیت د ټینګښت او نظام جوړونې لپاره ډېر برجسته او د نظر وړ کارونه کړي چې بېلګې په تاریخ کې ثبت دي. په ډېرو مواردو کې د افغانستان په څیر ټولنو کې د قانون د حاکمیت په کار کې مشران په دیکتاتورانو بدل شوي، د ډیموکراسۍ او سوټاکراسۍ ترمنځ تعادل ورڅخه ګډوډ شوی دی، په دې معنی چې د سالمې دیکتاتورۍ لپاره یې نوښت او ابتکار له لاسه ورکړی. په هر صورت افغانانو په تیرو څو لسیزو کې د زعامتونو او مشرانو له لاسه ډېرې بدې خاطرې درلودې او ډېر په دې باور دي چې په دې هېواد کې مشرانو د ټولنې او ولس په نبض ځانونه سم خبر نه کړل او هر څه ورڅخه ګډوډ شوي دي. د طالبانو د رژیم پر انګېرو او د بهرنیو هیوادونو په عملی حضور سره افغانان راتلونکي ته زیات هیله من شول او داسې فکر کاوه چې د بهرنیانو په مرسته به په هیواد کې د یو قوي نظام اساسات ټینګ شي، داسې نظام چې کار اهل کار ته ورکړي، مجازات او مکافات اصلي شعار وي، د قانون په حاکمیت کې د مور او میری سلوک نه کړي او اداري فساد له منځه یوسي. خو په خواشینۍ سره چې نه نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نظام جوړونې لپاره سم کار وکړ او نه هم افغانانو داسې کوم زعامت جوړ کړ چې د یو کس یا مشر په تلو سره هر څه له منځه لاړ نشي، بلکې راتلونکی زعامت د پخواني کارونه پر مخ بوزي او خلک پر نظام او سیستم ډاډمن او باوري کړي. جمهور رئیس حامد کرزي په یوې ټلویزیوني خپرونه کې هیله یا توصیه وکړه چې د افغانستان راتلونکی زعیم یا مشر دی د ده په وینا ګوسفندي وي، که څه هم چې پسه یا ګوسفند ډېر ښه او ګټور حیوان دی، خو په افغاني فرهنګ او ادبیاتو کې پسه یا ګوسفندي عمل د بې ارادګۍ، سست عنصرۍ او کمزورۍ په معنا استعمالیږي او که مشر ګوسفندي وي نو د خلکو پر حال دی خدای رحم وکړي. د افغانستان په څیر سرکشي او یاغي شوي ټولنه کې که مشر جدي، شیر صفته، پاک نفسه او د قوي ارادې خاوند نه وي، څنګه به په ټولنه کې قانون عملي کړي؟ دا چې په افغانستان کې څه ډول زعیم یا مشر ته اړتیا ده او راتلونکی مشر یا مشران به څنګه د یو قوي او نه ماتیدونکي نظام اساسات ټینګ کړي، دا بل درنو مېلمنو او تاسو دوستانو نه واورو.
خوب محترم سلطانزوی صاحب، به استودیو رادیو آزادی خوش آمدین. شما صحبت های الکوزه صاحب در این رابطه شنیدین، لطفا نظرتان شما در این رابطه بگوین.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به همه، طوری که آقای الکوزه فرمودن، ممدار صفاتی که در اگزامات نهفته است و ضروریاتی که اگزامات داره، نه تنها چیزایی که آقای الکوزه فرمودن، بلکه نظر به شرایط یک جامعه، موضوعات بسیار عمده دیگه هم میتونه که در نظام سازی و نقش زعامت رول بازی بکنه. مثلا یک زعیم باید نه تنها صفات تکنیکی زعامت داشته باشه، بلکه یک شخص یا یک فرد الهام بخش باشه که بتونه یک جامعه را الهام ببخشه و با الهام بخشی خود در جامعه اعتماد به نفس به وجود بیاره، همسویی دولتی و ملی را به وجود بیاره و عوام فریب نباشه و با مردم راست بگویه، اعتماد مردم را جلب بکنه و این اعتمادی که در بالای سیستم به وجود میاره، در این زمان در جامعه هم اعتماد به نفس ضروری را به وجود میاره. و چیزی که در افغانستان بسیار ضرور است، من فکر میکنم که از نگاه تکنیکی افغانستان اولین مملکت است در جهان که در قرن 21 توجه اینقدر ممالک خوشبختانه یا متاسفانه در عین وقت مبذول شده به افغانستان، مگر در این زمان زعامت ضعیف و زعامت بی اراده و بی تعهد و یک تیمی که همسو نیست، افغانستان بهترین شانس‌های تاریخیش از پیشش گرفت و امروز افغانستان به زبالدان تاریخ خدا را خواسته فرستاده خواهد شد. و این نقش زعامت بود که این کار را به ایجا رساند. اگر ما یک زعامت می داشتیم که یک تیم قوی را جور می کرد، یک تیم ملی جور می کرد و یک پیام ملی را برای این تیم منعیس امو دیدگاهش برشان ارائه میکرد و افغانستان به طرف یک مسیری که ایجاب میکرد روان میکردیم، من فکر میکنم افغانستان امروز بسیار جایگاه بهترتر می داشت. در این زمان نه تنها یک فرد بلکه اطراف رهبر سیاسی هم بسیار مهم است. مثلا با احترامی که با آقای فاروقی ما دارم که در کابینه بودن، یک تعداد اعضای تیم آقای کرزی کسانی بودن که در همه شرایط برش آقابله بودن. ما در قدیم همین سخن همین شاد کردیم که آقابله در افغانستان هر کس که آمده چی شیر بوده به نیس رهبر، چی گوسفند بوده دیگر آقابله شدن، از گوسفند که ضعیف سر بودن و برش شیر هم گوزفندتر. و آقای کرزای من هم میفهم که شیر است یا گوزفند، من ایش نفهمیدم هنوز. دیگه از او خاطر افغانستان در شرایط قرار داره که ما نمیفهمیم که دکتاتور ما با تفنگ ما را میزنه یا با پنبه ما را حلال میکنه. من فکر میکنم که مردم افغانستان قرن هاست که فریب رهبری های را میخوره که به نام از او رهبری ها هم پشتون ها تاپ زده میشن، هم اقلیت ها فغانشان برآمده و هم اکثریت ها معلوم نیست که کی هستن. و این گناه زعامت است که فقط برای حفظ قدرت، برای حفظ منافع شخصی و فردی و گروهی خود فقط و فقط افغانستان وسیله ساخته و مردم افغانستان و اقوام افغانستان فقط مانند پرزجات موتره که برای زینا بار ببره. و ورنه افغانستان میتونست که در این ده دوازده سال، دوازده سال بسیار وقت است. و ما هم همچنان خسته شدیم از یک صحبت دیگه که همیشه ما میگیم که ما 30 سال جنگ دیدیم. و برادر 30 سال جنگ دیدیم، خال 12 سال هم 2 سال دیدیم. امی جنگ که بالای افغانستان تحمیل شده در این شرایط در اوائل به امی حال نبود. اگه این دولت کارامی بود، اگه یک تیم قوی می داشت و اگه زعامت صحیح می داشت، افغانستان در این حال که امروز است نمی بود. و امروز نمی گفتیم که والا آقای کرزی اگه نباشه کیست؟ خود آقای کرزی کی بود وقتی که آوردنشه؟
یک سوال باید جواب داد. تشکر وقت لرو بیا به هم خبریو که فاروقی سی غور استاس نظر هم و روزه که در زعامت مسئله ډیره مهمه ده که ټولنه صحیح زعیم ولری مشر ولری نو مشکلات حلیږي. د خلکو تقاضا دا چې باید زعیم ډیر جدی وي، یعنی لکه هغه بلې غوندې یو حرکت ونه کړي. مهرباني ستاسو نظر هم غواړم.
ډیره مهرباني جناب الکوزي صاحب، اجازه راکړئ تاسو د پروګرام محترم او همکارانو ته، جناب سلطان زوی صاحب درون میلمه ته، او د پروګرام محترم او معززو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. یقینا د زعامت نقش د هیوادو او د سازمانو د مؤسساتو د اجتماعاتو او استقامت ورکولو او د اجتماعاتو په خوندي کېدو کې ډیر مؤثر او ډیر اساسي نقش دی. په یقین سره د زعامت په څنګ کې نور هغه عوامل او هغه سیستمونه او هغه مساعد محیط د زعامت د نقش د خوندي کېدو او د هغه د تعمیلولو لپاره هم یو ډیر اساسي فضا او اساسي زمینه ده دیگه لپاره. زه فکر کوم چې علاوه پر دې خبرو چې دلته مخکې مطرح شو، یو تعداد نور عوامل او مباحث او مواصفات دی او دی زعامت لپاره مطرح دی. زه فکر نه کوم چې تنها د دیکتاتوري او د تحکم او تهجر او د استبداد بحثونه د زعامت د ارزومنده او د زعامت د موافقیدو وسیله وی او د غیف په وسایل باندې زایمان متوونی د خپل نقش او رسالت ادا کی.
او به چې د موضوع لګ روخانه کې خاغلی کرزی سورز مخکی ول چې باید افغانستان راتلونکي زایم یا مشر له خلکو سره ګوسفندی برخوردو کی. یعنی استاسی په نظر دغه مقصد څه شته؟ یعنی سازش کی، مصلحتو کی، د قانون په عملی کولو کی؟ یعنی څنګه تعبیر وایي استاسی ورجه استاسی نظر؟
بله، هغه راتلم په ډیر تاسف سره د افغانستان د ولسمشر نه هغه بحثونه د زعامت متاسفانه ګډوډ شوی. او د یو سم د فکر کې چې لا تر اوسه په خبر کې دی یا په کوټه کې هغه بحثونه د افغانستان مغه سړي لکه چې شل کال مخکې وو او افغانان په هغه موقعیت کې وو چې متاسفانه باید د موږ د همسایه هوادو د اتیټیوډ به منصبدارانو قماندو او هدایتو ته وروګوري او دغه پر اساس باندې او دغه د پتر هدایتو لاندې بخپل ملي مسالې او ملي منافع د مصلحتو د تقسیماتو او د قدرت تقسیم په وسیله باندې دوی عملی کی. مګر زه فکر کوم چې په اخرو لسو دولسو کالو کې افغانستان او افغانان یو ډیر معظم اجتماعي او سیاسي مرحله ته سره د انتقال شوی چې هغه په افغانستان کې او په خپل خاوره کې د قانون دی حاکمیت تر سورې لاندې دوی اوس خپل مسائل او خپل نقش ادا کوي او په غو کې د زعامت نقش او د رهبریت نقش هغه سی یو نقش دی چې په دنیا کې معمولا ملي زعما او ملي شخصیتونه رهبران او نخبه شخصیتونه چې خپل اجتماعات له داسې بدو حالاتو ژغورلي او مستقیم او ښی لارو ته استقامت ورکړي په داسې یو موقعیت کې قرار لرو. مګر متاسفانه د افغانستان ولسمشر تر دا اوسه پورې په مغه روحیه باندې دی او اوسم دغه فکر کوي چې افغانان په مغه حالت کې دي. شک نسته چې اوسم په افغانستان کې 4-5 یا 5-5 هیوادونه دلته موجود دي، په لسهاو استخباراتي دستګاوې دلته په یو شکل بل شکل سره نفوذ لري. د هغو عناصر او عواملو چې د افغانستان په بدبختی او په دورو کې قانون خرڅکړي دغه دستګاو ته دیغو د اقتدار وسایل او دیغو د ارزوګان د تحمیل غلقي او کړي اوس متاسفانه په نظام کې موجود دی. مګر د افغانستان ولسمشر او د افغانستان خلکو د پاره لس کال مخکې دا زمينه برابر شو چې خپل یو قانون او خپل هغه اجتماعي قرارداد سره را جوړ کړي او دغه د تطبیق لپاره د افغانستان ولسمشر د خلکو د رائے پر اساس باندې انتخاب شو کاغه مشروعیت تر سوال لاندې و یا نه و یا هغه په یو غوڅ اکثریت باندې راغی یا رانغې د دیموکراتیکو مناسباتو پر اساس دا فرېز جمهور د ټول افغانستان د ملي اقتدار او د دولت د اقتدار تمثيل کوونکی یو شخصیت وو او دا د خپل تیم سره او د خپل همکارانو سره باید دغه بحث ډیر جدي پاملرنه کړی وای چې دلته اوس قانون حاکم دی نه مصلحت، دلته قانون حاکم دی نه شخصیت، دلته قانون حاکم دی نه هغه روابط چې متاسفانه د دې لاشکې په دورو د بدبختی افغانستان کې افغانان په بهر کې او د بیگانه خلکو په ملکو کې الته د خپل سرنوشت تاکنې لپاره متاسفانه ضابطانو د همشاګانو ته سترګې نیولې وي او دغه هدایتو ته ارزښت ورکوله. اوس لدغه حالت نه باید وتلی وای او قانون حاکمیت باید ډیر اړین توجه کړی وای او د قانون د حاکمیت د پلی کېدو لپاره متاسفانه یا خوشبختانه دیکتاتوري په کار نه دی.
تشکر وخت لرو ان شاء الله بیا به خبرې وکړو.
د ازادې په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم ملکه صاحب، تاسو ته درنه منمنه تا زمن ټول اوریدم که تاسو سلام نه احترام باندې کوم منځم بشر دوه سم ماده مدمرته کوله د چکو سره.
وعليكم بشر دوه سب سلام شه مهرباني.
نظر می ته ته تلکه ځای سره من منه تفسیر البته په وړ ما موجوده رهبران د افغانستان سیتی په جګړو کې داخل خلک دي هغه تقریبا د اعتماد له لاسه ورکړای دی. ملت ته هیڅ کله په دې باندې اعتماد ونه شکای مستثنا د تقریبا فصل کې بداسي چې پنځه نفر یا درې نفر د وی چې هغه واقعي اند ملت هم به ورسوي په دې ملت سره حقيقي او د ملت خو خوګل لري خو په تاسو کې تی په قدرت ته ونه رسیږي او یو به دې ته څو رای ورنه شکای او دې ته په زمينه مساعده نشي په دې باندې خو برعکس دې نه زه په دې کې ملت او دولت ملت باندې هم یو څه ملامتیا لرم البته په دې خاطر باندې چې ملت هم ملامتیا ملت چې دا
انتخاب
پیدا په هیواد کې چې دولت وی دی غوسه د ملت نوټل ډیر مهم او حیاتی ارزښت لري ځکه چې ملت د دولت څنګه وی هغه دولت هیڅ دی
بلکې
ملت موږ په تاسو کې د جګړو ته ډیر اثر دی ورکوي دی چې د سواد کچه کمه ده دی چې او ما په هوای دی ځای په دی په اتروب کې مخصوصا دلته جنگ د جګړو ته ډیر اثر دی ورکوي دلته او ما په هوای دی خلکو دی ځای په دی.
محترم ملمنونو پښتنې مواردې ډیر زیاتې په ترتیب سره لن لن ځوابونه ورکړي. سلطان زیسب تاسو مهرباني وکړئ.
یو شی چې مهم موضوع یو ورور اوربند تماس ونیو چې میدان وردګ نو هغه ول چې اعتماد یو اعتماد ول یو بل د خلکو مسولیت هم ذکر کړه. اما کوم چې په یو هیواد کې سیاسي زعامت اهمیت لري په هماغه اندازه د خلکو مسولیت د دې زعامت په ټاکنو کې ډیر زیات پر اهمیت ده او دا باید هیر نسی چې ګرشي د موږ ایواد یو جنگ زپل ایواد دی مګر جنگ زبل توپ باید د دې بانا نسی چې هیڅ شی باید نکو په موږ په ایواد کې زه فکر کوم چې د زعامت په ټاکلو کې د خلکو نقش مخصوصا د تعلیمي یافته قشر چون قومي او ایواد یاسو د قومونو با نفوذ او افراد او روحانيونو او مدني جامعه رول ډیر زیات دی او دا رول صحیح لوبول سوال نه دروسه. متاسفانه په دې دولس کال کې فرضاً کومه فرض وکړو چې دغه تیر دولس کال یو انتقالي دوره و د افغانستان د یو وجود تاریخ په اوږدو کې دا دولس کال نه باید استفاده سوای وای او د سیاسي پروسې مې سره غلي وای چې مونږ وسوای کړی چې د دې پروسې نه د یو انتقال په ارتباط استفاده وکړو او نن چې د انتخاباتو باندې غږیږو د نوي زعامت په ټاکلو باندې غږیږو مونږ باید دغه میکانیزمونه درلودلی چې دا کار مو کړی وای. اوس هر څوک سره چې غږیږي وایي ولا غیل کرزی صاحب نور څوک وو په دې سال کې چې دولس کاله مخکې باید دا سوال مونږ کړی وای چې دا کرزی صاحب څوک وو. دا مونږ باید ځان نغلو یو بل ورور ډیر زیات د قهرمان ملت یادونه وکړه. درسته ده مونږ قهرمان ملت یاستو، توپک سره مونږ قهرمانی کړې ده، مګر بالغ نه مونږ څه شي کړې دي. په دې باندې باید وګورو چې غیر له توپک نه هم باید قهرمانی سړی وکړي. د توپک په ذریعه قهرمان کېدل کافي نه دی. په یو اسلامي پیړۍ کې مونږ توپک واخیست، جنگونه مو وکړل، هر شی مو چې وګاټه وګاټه، مګر بیا هم د چا ګناه وه چې د نورو فریبونه مونږ وخوړل، د نورو ګولونه مونږ خوړل. دا خو قهرماني په دې کفایت نه کوي چې مونږ توپک مرمیانې فایر کړلې بیا کې نو نور قهرمانان یاستو. زه فکر نه کوم چې هغه ملت ځان ته قهرمان ووایي چې خارجیانو سره جنګېږو، بیا دلته خپله د ورور وویل چې زر نفره مونږ به د حکومت کوي. آیا د دې قهرمانو ملت زور په زرو نفرو غلو باندې نه رسېږي که دوی غلیي فرضاً؟ که مونږ د دې زرو نفرو نه خوشحاله نه یاستو، مونږ څه قهرماني لرو چې د دې زرو نفرو په مقابل کې یو سیاسي حرکت نسو جوړولی، یو سیاسي تشکل نسو جوړولی، یو واقعي ملي اجماع نسو جوړولی؟ او بیا کینو، بیا محمود جان کرزی دی، قیوم جان کرزی دی، حسین جان فهیم دی، او نه پوهېږم ضیا جان مسعود دی، او فرزان عبدالله جان دی، او فلانی جان دی، فلانی جان دی، دا زاړه څیرې، تکراري څیرې، تکراري څیرې، تکراري څیرې، دا څه قهرماني ده؟
تشکر صاحب. فاروقی صاحب مهرباني،
شما بفرمایئ.
ډېر مهرباني. زه فکر کوم چې دقیقا دا د ملت مسؤلیت په دغه دیموکراتیکو نظامو کې د زعامت د استقامت ورکولو لپاره هم یو ډېره اساسي بحث دی. په زعامت کې د اشخاصو او د مسؤلینو او چارواکو توظیف کېده، دا د مسؤلیت، دا د اساسي مسؤلیت د ملت دی. او ملت متاسفانه نسی کولای چې په دغه پړاو کې د خپل مسؤلیت نور بحثو ته وروړي، او خپل هغه رسالت او هغه توان چې لري او مسؤلیت چې لري لغینه ځان ګوخه کی. زه په دې عقیده یم چې د افغانستان ولس متاسفانه په مختلف ادوار د تاریخ کې د پاک زړه چلري، د خې اعتماد چلري، د اعتقاد چې په قضا او قدر او تقدیر او قسمت او سرنوشت باندې لري، په اکثر مواردو کې متاسفانه دا ټول بحثونه او د خپل ټول صلاحیتونه انتقال کړي دغه بحثو ته، او خپل رسالت او مسؤلیت د ادا کولو لپاره اکثرا تر هغه مراحل پورې چې په وطن کې بحران راغلی او وطن داسې مشخص او بدبختی او تک ورسیخ شوی چې التزاتی د دغه خبره غل چاړه دی، بدبختی او چاړه دی خلکو اډوکو ته رسیدلی. پس لغه بیا دوی مغه صلات او مغه سرکندونو ته سره متوسل شوی چې تاریخ هغه سرخندن او کارنامی خاطری پاتی دی، او هغه ډیر نه وخت دی. متاسفانه بیا دا قهرمان ملت اکثرا پس له دینه چې هغه سرخندنې کړی او قهرمانی سب د تاریخ کړی، د هغې د تداوم لپاره، د هغې د لاسته راوړنو د حفاظت لپاره بیا هم له بې تفاوتۍ او بې التفاتۍ نه کار اخیستی، په مسایلو کې همیشه د خپل مسؤلیت او د خپل توان یا صلاحیت بل چاته انتقال کړی، او خپل یو یو ګوښه کې سره ناستی، او بیا د حوادثو او د مقدراتو د جبهې چې راځي په دوی په سرنوشت باندې هغو ته منتظر پاتې دي، او ځان او د خپل هغه مقدرات او د خپل سرنوشت او خپل آینده ټول هغه بحثو ته سپارلی چې متاسفانه اکثرا موږ دغه جدي چالشو سره په خپل تاریخ کې مواجه شوی. دا ډیر اساسي بحث دی چې په ډیموکراتیک نظام کې ملت لپاره د لوی صلاحیت ورکړ شوی، او د غیب مقابل کې دوی لپاره یو لوی مسؤلیت ور په غاړه دی. دا ډیر اساسي بحث دی، او زه فکر کوم چې د افغانستان ملت اوس باید د دغه پیړۍ د ارزوګانو په درشل کې باید د خپل رسالت او خپل مسؤلیت په توجه سره له دغه بې تفاوتۍ او له حالت باید ځي، او اشخاص او افراد او مشخص هغه ته باید دا چانس ورکړي.
تشکر فاروقی صاحب. صحبت شما مرا به یاد دار محترم مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک انداخت که اونا گفته بودند که ما ملت افغان همیشه در میدان نبرد فاتح و برنده هستیم، اما باید نگذاریم که در میدان سیاست ببازیم. خب محترمه شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه افغانستان هم به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن. کروخیل صاحب، اگر شما صحبت میمانای برنامه و سوالات شنونده های رادیو آزادی را شنیده باشین، صحبت امروز ما در مورد نقش زعامت در نظام سازی است. شما اگر لطف بکنین اول خوش آمدین، بعد نظرتان در این رابطه بگوین.
سلام بر شما و تمام شنوندگان برنامه شما.
اول که دسته مقدمه پر شکل بانه خپل نظر اولانه که زعامت چه رول داری پر طوله نکه زعیم قوی بی تاثیری چه او که زعیف هایی چنگه ده ساسی پر نظر؟
معلوم دار زعیم په یو نظام جوړولو کې اساسي ونډه لري، ځکه چې په دیموکراتیکو نظامونو کې خوشبختانه په افغانستان کې هم دغه حق خلق ته ورکول سوای ده او دی په رائے باندې مشر اچاکل کیږي معلومدار هغه قوی او متحد کسان چې مسبب دی باندې اعتماد کیږي او د وطن چارې ورته سپارل کیږي او غوی دی چې نظامونه جوړي مغوی دی چې سیستمونه پیاوړي کوي او غوی دی چې مثلا د افغانس د وطن راتلونکي اټاکی کاغذ په سیاسي ډګر کې وی کاغذ په اقتصادي ډګر کې او په نور بخښونه کوي کچېرې زحمت په اساس معاملې وی ک په ضعیف کس وی یا مثلا په فساد کې کار کس وی یا تعهدونه لري او یا د کومه داسې او ډله پر وی چې صرف هغه خپل ځان لپاره کار کوي مالمدار یو وطن بدبختوي سره مخامخ کیږي او کچېرې وطن مشر مثلا په دې باندې متحد شي بدلون راوړي ولو سه غټیم هم ډېر یو قوي ټیم نوي یا ډېر متحد هم نوي کولای شي مثلا تر خپل حد توان باندې وکړي چې یو وطن له بدبختۍ نجات ورکړي او یو په داسې لارې باندې چې دغه راتلونکي وطن ته ورته کی او وطن بوزي.
شکر صاحب، شنوندای عزیز رادیو آزادی، برنامه هی هفته در امواج آزادی به نقش زعامت در نظام سازی تخصیص داده شده. میمونای برنامه بی برنامه محترم داوود سلطانزوی، کارشناس مسائل سیاسی، محترم امید الله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم شینکای کروخیل، عضو ولسی جرگه افغانستان به سوالات شما پاسخ خواهد دادن و در مورد موضوع مورد بحث صحبت خواهد کردن. سلطانزوی صاحب، یکی از شنوندای رادیو آزادی محمد کریم از ننگرهار زعامت جنرال‌ها را تقاضا کردند که در آینده افغانستان منظورشانی بود که زعامت قوی و زعامت نظامی در آینده در افغانستان باشد، در حالی که تجربه نشان می‌دهد که دنیا از حاکمیت خونتاها، دیکتاتورهای نظامی و حاکمیت جنرال‌ها فاصله می‌گیرند. با عقیده شما چی باعث شد که بعد از 10 سال تجربه دموکراسی در افغانستان هنوز هم یک تعداد از مردم افغانستان به این عقیده و نظر هستند که باید توسط جنرال‌ها و حاکمان دیکتاتور رهبری شوند؟
ما فکر می‌کنم که یک موضوع بسیار مهم در این صحبت از این دوست ما نهفته است که این امون ناخودآگاه یک ملت تشریح میده، یک ملت که در انتظار یک حکومت قانون که حکومت داری کرده بتانه در چوکات قانون. ما ضرور نیست که در قرن 21 دیکتاتوری داشته باشیم، فقط قانون اگه تطبیق شه و خود دیکتاتوری قانون میتونه که جوابگوی کودتاهای جنرال ها باشه یا ای که اشخاص عوام فریب که به نام های مختلف مردم فریب میتن و ما باز بسیار ساده لوحانه باز نام از اونا رو میگیم که اگه یادم رهبر ما شه و مملکت جور میشه، در حالی که در قرن 21 درست است که یک فرد میتونه که امید بخش باشه، اما یک فردی که تیم نداشته باشه، یک فردی که برنامه نداشته باشه و یک فردی که خودش متعهد به قانون و تطبیق قانون و احترام به قانون نباشه و چهار طرفش به فساد غرق باشه، او امکان نداره که رهبری کرده بتونه و زعامت کرده بتونه، ولو که جنرال باشه، ولو که مارشال باشه. هرچی که باشه ما داریم، امیال دستر قدرت مارشال هم داریم، قماندان های جنگی هم داریم دیگه، از اینکه چی میخواین؟
نورم زیاد که جنرال هم داریم، نورم زیاد
دیگه، هم زیاد شوه که باز چپاول کنه، باز ایواز 20 منزل 40 منزل بسازن و ایواز یک کابل بانک 5 کابل بانک بزنن دیگه، این برای ملت کفایت نمیکنه.
رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام احمد الکوزی سرتا تبرمی من منوت ریزه دو کومی سلامونه.
و علیکم السلام درو خان است علی مش مهربانی
الکوزی سر.
بله سر.
د کلی د مخ کې ټول عمر مونږ په دوه غاس کې تیر کړای وو.
ها څنګه؟
او کله چې راغی و سم په تاتلین دوه کې عمر کېږي. تاسو ټول شاید یاتی چې مونږ د ورځې د 200 و 300 عمرې. د چا د لاس عمرې او څو کې وزن او څو کې په دغه حالات کې. وکران وګوره. تاکه نمازم و سیاست بوالا گرد وقت سویدی اما دی حق لارا و دی نحق لارا دی نورکا دا با کرده یو نپردن نه تان داری نه تیاره داری نه بی پیروت تیاری داری نه واسکت داری راضی دا کرده نپید و پختل جای مشران راضی سینگی رو تاکه خود پختل شکر دا نمخه نکی بینده درمان یا نه درمان علمان دو او دی سیاست مدار خلق و نخمتتی بند دنیا دا کرده و داوری یو نه شخص ته بخول نار او مشران او قضاوت ته بل طرف نه کوي سره په کوم چې ګناه کوي ټول افغانستان ملامت د منګا چاته مشران دي مذهب مشران دي راځي و د څلار ولا ته وې چې تاسو ورته ټول راولې یو امنیت راولې یو موري راولې حق دا کوي پاره نو دا ظلم نه راو پیټه خو نه مخه حکومت نه
پروپاګاندا مامه حکومت څه کوي چې کله نمبر حکومت یا پروپاګاندا څه کوي راځي دا پروپاګاندا راځه کراول چې د لچنورم په مکه باندې ځای نه تا راځي وڅرو ریته راځو چې وي په پارک راځو چې وي چې پرې څولم ماستر اولو وطن خپل جوړ کو بارانه وته کوو پاکستاني وته کوو ایرانی وته کوو وجسانو وته کوو چې تاسو مشران راځه مشران نو ځانو ته ځلې دا چې وخت په باندې راځي چې نن مطبوعات دیږي بل ورځ نه کېږي مثلا راځي فور راولي راځي ورنګي راولي راځي انتفاق راولي
والسلام علیکم تشکر سردار محمد خان ادم ساسي نظر خو دې چې دوستان اوریدل محترم امام منو څو دقیقې پاتې دي سلطان زوی ستاسو چې د خبرونه په دوهمه برخه کې ناشته مهرباني وکړئ د سی خپل خبرې سره راټاوي کړئ خیر لګ انتقادونه نه پتیر شو چې ساسي بلر څه باید وشي نو اوس خو وخت کم پاتې دی راتلونکي زحمت ته انتخابات مخ کړي افغانان باید څو کې چې د مصیبتونو او مشکلات لري شي
د مارز په اخر کې دا دی چې د افغانستان خلکو ته هر څو کلابات خدای یو چانس برابرۍ چې د انتخاباتو په ذریعه خپل ملي رهبری وټاکي بیا هم دغه چانس راتلونکی دی او زه د فاروق صاحب په احترام د ده خواته د قلق دیوال زه فکر کوم چې دغه ټیمونه چې یو ورځ وزیران دي بل ورځ مخالفین دي اپوزیسیون دي بیا ائتلافونه جوړوي جبهې جوړوي دا تکراري څیرونه باید تیر سو نوې څیرې با اعتماده څیرو دوی ځوانو انرژیانو ته او هغه کسان چې په تیر ټیم کې یو قاطع موقف درلود او د خپل څوکیانو نه تیر سول د پرنسپ لپاره د افغانستان د ملي ګټو لپاره دا خلک دي موقع شناسه پلبینو خلکو په تله کې اونتلی یو مسیر ته دی خکې دي چې د افغانستان راتلونکی اوربانی روښانه سي زه فکر کوم چې انتخابات چې راتلونکی دی دغه انتخابات د افغانستان په تاریخ کې زه فکر کوم چې مهمترین انتخابات به که د دغه تکراری ټیم په گیر پاتې سي افغانستان زه فکر کوم چې اقلا شل کاله نور هم دغه افغانستان د دوی په ګرو کې دی تر څو چې د دوی اولادونه لویږي بیا فلاني جان او فلاني جان به د کودکستان نه ځي هاروارډ او کیمبرج ته بیا به راځي د افغانستان باندې به باداری
کوي دوی په کلو بانډو کې نفوذ لري دوی سره ټوپکې دي دوی سره پیسې دي یعنی ستا په نظر کې یو صندوق کې خو مثال ستاسې صندوق هم کېښودل شي او د یو جنګ سالار خو طبعا جنګ سالار هغه صندوق ډکوي یعنی متاسفانه دغسې یو شرایط راغلي دي عملي تاسې څنګه دا ستونزه حل کوئ صاحب
زه فکر کوم چې همدغه خلک چې مونږ د ملت قهرمان ملت چې وایو دغه ملت چې د دې دولت نه او د دې چارچلند نه په عذاب دی او په فغان دی دوی د سرونه خپل ګریوان ته ټیټ کړي او خدای دې حاضره وبولي چې ټوپک باندې خو څوک په زور څوک باندې رایه نه ورکوي همدا دولس کاله کې یو ښېګڼې چې دا باید یاد کړو دا وچې د ټوپک په ذریعه چا باندې صندوق ډک کړی نه دی د پیسو په ذریعه یې کړی د پلاو په ذریعه یې کړی مګر ټوپک نه پلاو او پیسې خو د مونږ په لاس کې دی چې وایې خلو که وایې نه خلو ملت که غواړي چې د دوی بچیان او د دې آینده نسلونه داسې یو راتلونکي سره سروکار لري چې دوی د پلرو ارزو ده او هیله ده نو زه فکر کوم چې رادسي انسجام دې پیدا کړي ملي ملایان ملي رهبری قومي رهبری روشنفکران او ټول هغه قشرونه چې کولی شي د افغانستان په راتلونکي کې رول وبوي زه فکر کوم چې دوی د یو هدف لپاره چې هغه د افغانستان راتلونکی دی او د افغانستان ژغورل دی یو خطرناک قاتونه د دوی ژغورل دی یو خطرناک مقتینه دغه انتخابات به هغسې انتخاباتي چې خلک کولی سي یقین ولري چې خلک فکر وکړي ډېر او ښه عمیق ځان سره دوی یو لحظه مکس وکړي زه فکر کوم چې خلک پوهېږي چې په زوره هېڅوک صندوق ته وړی نه سي
ګور دوستانو تاسو د ازادۍ په سبو کې در مواجه ازادي خپرونه اورئ د بحث موضوع ده په ټولنه کې د زعامت یا مشرتابه غونډه همدغه